د څلور بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د لندیا قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزی دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ایم او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام ښیي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمېنه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل سول او درویشت نور ټپیان سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپین روان دی. په جنوبی وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتیدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویلي افریقا په سوداګریز لیګ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیګ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی وو. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده، خو په دواړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیګ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هممهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر ډله ییزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې مبارزه تجمن دي، خو طالبان وایي ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 میلادي کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړو زده کړو په اړه ویلي،
لیکن دغه عمل خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدي، دا فایده پر موږ راوړه چې ښځو یې په کورو کې ناستې دي، ښځو یې مکتبو ته نه ځي.
افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندېدو عکسالعملونه خپرولي.
د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او هغوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه یي. دا دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغسې چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې سره
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 10:00 د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یو مرګونی بریده روغ وتلې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر دوه وسلولو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار په کې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل د څخورو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي ویل شي چې 14 شوې ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ته اړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یو نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت چې دی پکې هر جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. ومنل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یو مرګونی بریده روغ وتلې ده. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزي دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې مبارزه ته ژمن دي. انتونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. د بده سل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیات څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي، د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې غني د القاعده او پاکستانی طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړې چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې غني افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ د چاته اجازه ورکو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ د ترجمانو چې اجازه نه ورکو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان خاوره سو استفاده وسی. دا زموږه ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتون ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستانی طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالبانی ردوي
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنون کې قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونی څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزه ته ژمن یو. دریم دلیل دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره لوړان د بعد امریکانو خپل موقف روښانه کړی.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او پرون ویلي چې د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان د اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستانی استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزي، ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمه ته خطر شوې دا به بالاخره هم یو ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم بنښه کوي. که څه هم دغه عمل تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټروله نه ده وتلې.
آیا طالبان دا وړتیا لري چې پرې نږدي افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي، ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملی میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانې شي چې افغانستان رښتیا هم چاته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلار یو میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانی ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې دی. ولسم ټولګي زده کوونکی مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي. ما یو دختر
یم و مسلمانم درس خواندن حق
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ خوانځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ خوانځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې ومنو نور خوانځیو ته نه ځو.
خلی دشوار بپرمایي چې قبول کړم مکتب نه
نیرم. خدای وازی مریم نه ده چې له خوانځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې حمله زده کړو محرومې پاتې وي. له بل خوا ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر نه د محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو ته نغبرګون نه خو دلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر نه دا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځي دي دا فائدہ پر مولا راوړل چې شزوې په کورو کې ناسې دي شزوې مکتبو ته نه ځي.
خاغلی ندیم دا هم ویلی چې یو شمیر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلی وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې نه د محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق چې د افغان جنوز د کړې ضروری دي. اغلی امری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 4 ورځې کېږي چې افغان جنې لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریښودل کېږي. که څه هم د نجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکرين د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکرين د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې لزر تر 2000 اوکرایني پوځیان وژل شوی دي. شغله پودولیاک تیر شپه د اوکرين یو تلویزیونی چینل ته وویل د اوکرين د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه شي چې د لزر تر 2000 یا 4000 پورې کسان وژل شوی دي. دغه اوکرایني چارواکي په وینا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی با د مرژوبلو رسمی شمیری په مناسب وخت کې اعلان کړی. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دی خو د وژل شویو اوکرایني پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نشته 9000 اوکرایني پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلنسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 500 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوب لوشمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وښوده او ښکارې کړې چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد اصل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول، د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي، اطلاعات ته لاسرسی دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاکو بو ته، روغتیایی اسانتیاو ته، تعلیم ته اړتیا لري، او هغه حق دی. همدغسې اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس ترلاسه کولی شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی، نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه سرغړونه وکړله او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو، د رسنیزو قوانینو، د رسنیو او د اطلاعات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې، له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونې روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدونکي کولی سي دا خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونې په ثبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په 2023 لدی کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې له سخت او لوی بشري بحران سره مخامخ وي. اوچا په خپل راپور کې چنن د جمعې پر ورځ خبر کړي لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سی وی چې د نوی سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سی وی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا
د یو شپږ کسیزې کورنۍ غړې ده. وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا له خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یوه کرایي کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توان هم نه لري. اتنا وایي وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته خپل او میړه یې دواړه بیدندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده. د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بیدند یو. زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال خپلې بې وزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 13 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بیروزګاری زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 20 ولایتونو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړې. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمانه د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو تر منځ به د بیروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بېدندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کول وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته ورجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله یې ولسوالۍ ډېره ځپل شوې، خو له تیر 1.5 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لا هم دې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر ځپل شوی، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دغه سړک څلور خولې ډبرې پرتې دي، هغه بغل لا موږ برڅو وو.
د میوند ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره شوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردامه چې کاګر جنگو وحجه د جنگو زپلې ده چې نو بستا نه زرات سم دي، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه مکتب ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي، هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي. مرزان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخو ته وړو، بدلته جندې پر دې من کم نه کلینیک ستا، نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په دغه افغانستان کې دغه نه د پرچانه د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نکستا، نه سړکستا، معنا هیڅ نه د ولي معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده. شاخونه مدغه خراب پرته دي، سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د وبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو، نه شي لرو، سرایونه مم خراب سي. اول د واره مرو شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مو شونځي را برابر کړي. امارات څخه مو د خوښته
شونه خرابو کې پرته یو حوالا خلرو، نه ملاسته، نه کلینیک سره، نه مدرسه سره، نه شي سره،
نه پول سره، نه سړک سره.
خو په دې چې خاطه کې یو په شو باندې په جلاله تا ده بخت نوې څنګه دلې دي، خو لار معلومه ده جنگ نه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سید وایي هڅه کوي چې لیر پرتوسی متچی جګړو ډیر ځپلی پاملرنه زیاته او خدمات تر سره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه که د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو، لکه میانشین او غورک، خاکریز، همداراز میوند، چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه، اوس پاک شوي دي. او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي، ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو، خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري، چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت ترې د پیښو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو ته غوږیست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي، او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده، او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري، او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی، او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا غوښتي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه، او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبر اعلان وایي د دوی د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې ستونزې زیاتې سوي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي. دا چې چارواکي څه وایي په یوه راپور کې اوري.
د سویل ختی زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه یې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای سي هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي سي هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو دې د خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دوی کارونه یې ټکنی کړي دي.
د سویل ختیځ زون خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي، ځکه که خبریال له سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلي هغه ممکن کره او دقیق نه وي. د سلام وطندار راډیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دو تاوان لري. یو خو خبريال الته د پر معلوماتو یا غ معلوماتو ته چارتیا د غوي تل اسرسین لري، او دویم کچرته خبريال د سیمایزو سرچینو نه اخلي کېدای سي غ معلومات دمر دقیق ونه ووسی. نو دغه الته شاید بیانو د خبريال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه مشکلات ایجاد کړي.
د رسنوي د کارکونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبريالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. پلوګر کې آزاد خبريال خانولي احمدزی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزی ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې پلوګر پکتیا پکتیکا خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاص اساسي پیدا.
د سویل ختیځ ولایتونو خبريالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي. وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. بل ورته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
انشاءالله تعالی موږ ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څه ورته پیدا کړو.
د سویل ختیځ ولایتونو خبريالانو ټینګار لره کچیر په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان ازادۍ او د خبرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډیره برخه فعالیت ولويږي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتګ د لارو د سختوالي راته ویلي. زینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي، او دغه راز یو شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځای شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځای شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځای شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. د مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ له اړیکه در سره نیولې ده. ورور د موږ په منځ کې مرستې خاص خلکو ته مسکینانو ته نور کول کېږي. ټول دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم د ازادي رادیو قدر منور تم څنګه شایس بخیر است. سایل بیر ګنایم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. په دې شرط چې زما پیغام نشر شي، ورونه دلته چې دا بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي. که چیرې غریب ورسي وروره جانه نه ورسیږي، بیا کارټونه ځینې وخت سکري ځینې وګرځي شی باندې نشته، مرسته نشته. نو دا اوس سره کوم کار دی؟ که موږ ته نه رسیږي موږ به بالا بیا نه ورځي سکله. نو اوس موږ ته تمه نه راخیږي چې موږ ورسو بشری مرستې. د بشری مرستې دغه چې ورسو وروره جانه هغه موږ خوانان ته نه رسیږي. د غریبانو ژغ څوک اوري؟ تاسو یو دا आवाज نشر کړئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. مخکې مې بل میسج وکړ مؤسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده. امارات ډېر ښایسته حکومت دی، د ټولو ولس خوښ دی. هېڅ خبره په دې کې نشته، هېڅ سوال نشته. ګرد مسلمانان ورسره وسادي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته. ډېر ښایسته امنیت راوستل دي. مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کومه اوضو کې مسولین ټاکي، اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي. هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي، شتمن خلک نمشته کوي، چې خپل شناخته یې نمشته کوي. نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ ور بد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې لپاره د ولس لپاره نه. نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته، ډېر ښه مراد زموږ. مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثره نه دي برابر، لږه برابر دي خو اکثره نه دي برابر.
د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاته دي، د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هغه کسان چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وو، کوم پیسې چې ورسره وی ټوله پر دوا او یا اپریشن باندې لګولې دي د وګړو زیاته برخه یې شزې یا بوډا سپین ږیرې دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاص شوي دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والا څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کیږي. نو ټوله خلک د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای پامان.
السلام علیکم دادا دی رادیو ټول کارکونکو هر دم سلام نو ام هلمند دادا چې جوړ بوي. زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی نه زه په روغتي مرکز کې ګاردم. تیر کال چې حکومت لړۍ امارت راغی په دغه منځ کې سرطان اسد سمبوله د دغه درو میشت معاشات مشته نه دی راخل شوی. یوازې مشته نه ځکه چې د هلمند ټول پرسونل ټول روغتي مرکز وته نه دی ورکړي. نو هلمند دادا چې مشته دغه معاشات راکې که سیستمې د خوایي که د موسسې د خوایي که د هرې خوایي، خو ځینې اوازې لهم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دی اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې مشته د درو میاشتې مکمل معاش راکې، اقلا هغه مصرف چې زموږ سوی دی د تیلو څه یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدارې موږ په هغه وخت کې ورچوي، یا موټر ګاډ یا موټر هر شی چې وه، خو اقلا باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دوی یو سیتما درکوي، بل وایي موسسه درکوي، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نورو ولایتو اخیستي دي، یوازې هلمند پاتې دی.
السلام علیکم. سید الله مسافرین د پکتیکا ولایت ترو سرحدي ولسوالي اوسیدونکی یم. دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې یم. زادی راډیو همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ وي. د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب چې دا غوښتنه ده چې د موږ سرحدي ولسوالۍ ترو ته دې پاملرنه وکړي. د موږ باډر له ډېرو ستونزو سره مخ ده. پاکستان خو مسافر ډیر سخت ځوریږي، اول کی بلکې هلته رسدګي هم نشته، د ټلیفانه شبکې نشته، ډاکټران یو شی هم نشته. د مونږ ولسوالۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوې ده، نه په دغې امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوې ده، نه شی شته. نو ازادي راډیو همکارانو چې موږ دا غوښتنه چې موږ پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو ټول ته زموږ سلامونه او احترام. بعد سلام نه دلته په مشرقي زون کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي، او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي. نه سیما سب پری دي او نه اسکر پری دي او نه دا نظام سره چا کار کړی دا خلک کړی دي. دوه میاشتې کېږي موږ د پولیسو سیما سب یو د کورونا باري، او زموږ ورونه نیسي، زموږ په سر کې زموږ بچیان نیسي، او د نن مخودلو په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي. نو د تیر نظام سے منصب یو ګډوډې نه دي. هغه ورځې په چیراګام کې دوه کمانډو سے منصب وجلو، یو هفته مخکې د نرنګ ولسوالۍ کې یو دوه نور کسان وجلو. بس په یو نوم په بل نوم باندې راکسي شروع کړي دي. میډیا ته څوک لاسرسی نه لري، او دغه ستونزه ده. نو مضمون دا پیغام دا تاسو چاته دغه چا د یونیسیف یا چا ته ورسوئ چې زموږ د غم سرنویش غم وکړي، غټه ستونزه کې موږ ګیري او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم. زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره پاړي کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې معنی زموږ ږغ تر لوړپوړو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خه ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنه نه کې غښتلې کي. نو دا زموږ هیله ده چې تر لوړپوړو چارواکو پسې دا ورسي، او بل بیې ډېرې ګرانې دي. دا انټرنیټ ده چې دا بیې نه کې ارزانه کي.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر. زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدای نهسته، واتس اپ ډیر کمزور دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدای د طالبان د لور مشران څه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته یو بدري خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه زه متی الله عابد د غزني ولایت جاندل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له امارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر وارې مې په غزني په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل، او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول.
نو د امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنې چې جلګي ورته وایي دلته تقریبا هغه ډیرو خلکو دغه کړې ده لاندې کړې ده یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده نو په دې خاطر باندې تیر واریم ډیرو خلکو ته مشکلات پیښ شو ډیرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو نو له دوی چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي دا د اوبو مسیر خلاص شي نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولین لغزنی مرکز نے تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ولادو شوبیاست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکار زغال اوس په 14,500 افغانۍ باندې سوي دي، نورې 9,000 10,000 یا 20,000 روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادنیو د زنجیر بارډر لتیری وی اونې رئیس بندي. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو څخه بدرنه صحیح لکو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسي. د یو شریف در په در کوم دی وی وی خاتم د کرشی وی خاتم بلی خاتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یول سول سوالو یو د مرکز او د ټول بلوچستان د غوښتنه ده، ځکه دا ډیر لند بارډر دی سي 450 کیلومتر تر ټولو بارډران او لند اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرستو پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د غمرستو چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوی دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مو دا ده چې دغه کسانو څخه د دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي او په دویم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسکه چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جوماتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش دا ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندې شي. ډېر سخت په ساعتونه جنجالي کور په کورې بدی را روانه کړې ده، را جوړه کړې، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې وي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدالي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي، چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته. بعد سلام، زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دی ده خلک دولت نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسې که دولت دی جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړي. فوجان خو ویښتم ویښته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، ځکه چې ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پوره کیږي. دا سره رقم دولت ده، ولیاز د خدای دولت نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وستا سي پیغامونه په دهله چې د مسولانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کېږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
قاراب د ولایت د بادغست ولایت د غور د ولایت اکثریت خوشحالو په خاطر باندې راغلي چې مالدار وو، کوچي کسان وو. د دې چې په خوشحالو کې خپل مالداري د لاس څخه ورکړي، نو بالا دغه سکه د 50% د ولایت د یاره تر ولایت څخه خپل مالداري د لاس څخه ورکړي، وبه باندې ورکه شو، نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخست د هرات ولایت ته ځان ورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په هرات کې ووسی د بې ځای شوي شمیر څومره د
ستو ځای کې مدن سم مخ کې ډیر ولا تقریبا د درنیم زره کورو پر شاوخوا د سعودي په جادو کې وسیږي، او تقریبا د کازستان په دښ کې د څلور زره پامل وسیږي، او څلور زره پنځوس کوره په شارک سات او ریګیشن کې وسیږي.
خاینه مجموع کوم د 12,000 کورنۍ کې البته ممکن د تعداد شمیر شاید 12,000 ته ورسیږي. کوم یو داستون زیګالی د بې ځای شوی کسان
دا کسان څنګه چې موږ په جریان کې او کله کسان اکثریت اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ځینې پر رسیدو سره داسې کسان راغلي دي چې څنګه کسان هغه ورځ ما سره ولا ورلو کوند کور څنګه ښه مستو یو دوه ماشومان درلودل، ام خوشکای په بازار کې را نیول او بیا ور اچول یو مې دکړې، او بیا دا یو من کلم نو په کلم ماشومان ته په کال څه ورکول چې دا سه اندازې سره خلک مخسي.
خ او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستون زیات دي، اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او ګریوان دي. دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونزه ده، دغه بیزای شوی چې په هرات کې دی او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه ځینې ستا چې ترخیمول اند ژوند کوي.
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګیشن او د شارک قصاص په سیمو کې د ان آر سی د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغه ځان ته کوټې جوړې کړې دي او پاتې سوله د کازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه نه چار دیوالې ګټه جوړه کړې یو لرګي پر ایښې دي دا کم کارټون چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کشکړې دي بس رسی په څه تړلې دي که ژمی دي او کمنه دي په دغه کې ځم چې بهخه د سخت مشکلات سره مخ
خا نو دلته خو بیلابیل موسسه هم په افغانستان کې د مال په فعالیت بوختې دي مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته دغه موسسه څومره درغلي تاسو پوښتنه کړې ده
مطلق رغلی رودین صاحب مؤسسات ته مراجعه کړی ده دبلیو ټی دفتر ته مراجعه کړی ده د وچا دفتر ته مراجعه کړی ده دبلیو ټی اتم میاشت مخکې په اټو کورو باندې یو بوجه وړو سره کړی دي چې په کاسو باندې سره ویشلې دي وروسته درته د دې خلکو سره کومک نه دی سوی دا 15 ورځې کېږي چې نور الیزلې دغه روان دي والي صاحب ته ورغلی د والي صاحب ځینې مؤامر اخیستی دي پر رئیس صاحب د مجرینو دغه لاسو ګیواد موږ ورته ویلي دي چې او دته پنځه او د ټول د خلکو هم په کور د لوځ د مرګ کړو نو تر اوسه پرې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړل شوی
خا یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی هغه هم یو بوجي وړ څو کورنۍ ته ورکول سوي هم داسې ده کنه
یو بوجي وړ په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارات په خبر دی دغه مربوطه مؤسسه په خبر ده په اتو کورو باندې موږ یو بوجي وړ وشل ده
خا چې ممکن یو من هم نه ورسېدلی نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون د غنور بې ځای شوی کسان د مرستونزې غالي والی خپل سیمو ته بیرته نستنیږي مثلا د بادغیس کډوال د لارسې بادغیس ته تاسو فاریاب ته لارسې ممکن ستونزې محل شي حال تزمه کې ولري او د غور بې ځای شوی د لارسې بیرته غور ته
ودي سمس پدې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده د یو نشهاب ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب اعظمي راغلی دی درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري ځمکې لري هغه خراب شوي دي د لاسه ورکړي دي تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کې چې هغه وطن ته ولاړ شي من بعد پر موږ ژمی را روان دی متباچي کسان موږ ته هغه څه کسان لري چې دا په ټول افغانستان کې ملک نه لري یعنې کورچي کسان ورځای نه لري دې خلکو ځینې غوښتنه وکړه یا په ولایت کې دولتي څخه د انتخاب یې یا په ولایت کې د انتخاب کې کوم ځای چې ستاسو خوښ دی دولتي ځکه و دغه ځمینه خلکو ته انتخاب کې غزا ته ور انتقال کوي او هغه کسان چې د طلبه باریز خپل وطن ته کډه کیږي د دې اکمالات کوي د درې مې سمخ کې موږ اسلام ورکړي د دغه دردغه تاریخ پر مشته د انسان ادارې د خواڅخه مثبت جواب نه دی راکوي سم چې یا و یا نه راغلي دي نظارت یې کوي رجستر یې کوي اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ول مثلا نور ولایتو ته نه زیدل لپاره چې ستونزو ته خره سي د گیوشي او کنه فکر کوي چې هم د هرات ورته خدام دی لپاره انتخاب کړی دی
د صدا څلور د ولایت چې د افغانستان د خلکو اکثریت چې وسته پاره اپ د غور د بادغیس ولایت او هرات راغلي دي چې هغه ولایت په لاس هل تم ځای نه لري اول خو یو تم ځای نه لري د خپل ژوند دی کوي هلته د دې چا په څنګه واره اوس په لاس راغلي دي یو دوه کال یا درې کال کېږي پر ځای باندې ژوند کوي چاغان د سخت اقتصاد سره مخ دي کپاره ته لاس هم هغه ته ځای نه لري کبا ته لاس هم ځای نه لري کو ور ته لاس هم هلته د سودو ځای نه لري مجبور دي چې د ولایت په دروازه مخ کاډه پښه ولایت
ها بس او اوس د غستاسو غک مثلا نړیوالې موسسه او ریاد موسسو مسولین او ریاي هم د طالبانو چارواکي او ری څ غواړې ترې دی او کډوال په توګه د کډوالو یا د بيځای شو دی واستازې په توګه له دوی نه څغښتنه لري
ما یو ځنه په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسولینو څخه د وزیر سعود ماجرین څخه غوښتنه ده چې د هرات په ولایت پر رئیس سعود ماجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټول هرات په ولایت کې درې مشر صاحب د بيځای شو کسانو لري او دې کسانو ته نایا د رسیدګي نکي نور ستونه رسیدګي نکي ځکه چې هغه د شاروالي او د اقتصاد او د هغه مربوط دي د زراعت مربوط دي دغه درې صاحي چې د ماجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي رئیس صاحب ته دغه په حالات ولې ځان خبره ته دغه ساهو ته ولې نه ورغلې دغه مشکلات تا ولې نه جوړ باسه لازمي ارزو دا ده چې زر درجه دي آیات په یوه فراده چې موږ د خلکو سره د دنیو او نسبي مشکلاتونه دي ویني موږ ستونزې دي ویني چې د ولایت په ساده په نوي کې کومه کومه چې په ولسوالۍ کې کومه کومه حتی د دې ورس څوک د دې سره څوک ما کوي د دې دفتر څوک د امارت اسلامي سخمون د غشتنه د دې خلکو په حالات ځان خبر کی او د بشر دوستانه مؤسسات سخمون د هله د شراسه د خلکو په حالات باندې ځان خبر کی دا غریبانان در بدر سخت جمل باندې را روان دي د غوس په دیو کې هغه سي سخت توخی شروع دي چې هر کور توسط د نړۍ لپاره
په هرات کې د بيځای شو یو استاد محمد نسیم و چې له ازادي رادیو سره غږید
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.